په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو د خبري ګډه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو به رپورټونه تاسو ته واورو. خبرونه له خبریوال کاکړ اورو.
لومړی دا مهم خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې هلته په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. عوام نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه کوي. او په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمیر نږدې 15 لکه ته رسېدلی. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې هلته نا څرګند وسلوالو د یو غیر حکومتي ادارې پر موټر په ډزو کې 4 مېرمنې وژلي او د هغوی موټر چلوونکی ټپي کړی دی. د دوی په وینا د ابرید نن د 57 ادارې پر موټر په امیرالی کې سوی دی. بل پلو د شمالي وزیرستان پولیس انتظامی چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي چې تیره شپه په شوه تحصیل کې نا څرګند وسلوالو ناکه اچولې وه. یو کس یې وژلی او شاوخوا 8 کسان یې له ځان سره تښتولی دي. پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنی پیل کړی دی. عوام نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي سردار حسین بابک نن سهار مشال رډي تول چې ګوند به یې په هر ضلعه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجونه کوي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې دوی به د احتجاج پر مهال پر ریاست، عدالت او د بشري حقونو پر سازمانونو غږ کوي چې د لادرکه کسانو د میندلو او خوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د لږ تر لږه بنیادي تعلیم په مورنۍ ژبو کې ورکړل شي. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ په مناسبت په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته ویل چې پاکستان باید هلته د میشتو ټولو قانونو ژبو او کلتور ته وده ورکړي. محمود خان اڅکزي زیاته کړه چې په مورنۍ ژبه کې له زده کړو پرته پرمختګ نشي کېدای، نو ځکه د په وینا دوی غوښتنه کوي چې پښتو او نور ژبې د تعلیم او دفتر ژبې وګرځول سي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ له ډسکا نومي سیمې دي د قومي اسمبلی پر چوکۍ لسره انتخاب وسی. د دې په وینا د فروری پر 19 هلته په زمینی ټاکنو کې درغلي سوي دي. نوموړي پرون په یاد سیمه کې د وینا پر مهال وویل چې په ټولو حلقو کې د رایو ورکوونکو کچه شاوخوا 30% وخت د دې په وینا د رایو له مرکزونو څخه چې کوم کارکونکو تښتول سوي وو هلته دا کچه 90% رسول سوی ده. د دې په وینا د دې معنا ده چلته درغلی سوی دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټونکي نه دی اعلان کړی. کورونا وایرس ناروغي په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 14 تنه نور وژلي دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 1,216 کسان نور په دې اخته سوي دي. کورونا وایرس ناروغي تر اوسه په پاکستان کې تر 15,02,000 زیات کسان نیولي دي چې 2,618 کسان ورڅخه مړه سوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمیر نږدې 15 لکه ته رسېدلی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 1 ناوخته د مړو شمیر 4,98,880 ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د دې وبا مخنیوي لپاره د واکسینو ورکړه چټکه سوې او د ناروغۍ خپرېده په دې وروستیو کې څه کم سوې دي. بل پلو په نړۍ کې د دې وبا له کبله د مړو مجموعي شمېره 2.5 میلیونه ته رسېدلې ده. بل په خو فکر کیږي چې د مړو کراش میرا به تر ډیره زیاته وي. که څه هم د واکسینو ورکړه تیزه سوي خو د صحت څانګې چارواکي وایي چې دا ناروغي لا ختمېدو څخه ډیره لري ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا نن د روس په سوچي ښار کې مخامخ خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر دواړو هیوادونو کې پراخ احتجاجونه سوي او د لویدیځ لخوا پرې فشار ډیر زیات سوی دی. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې به تاسو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اورئ. بیګا د شمالي وزستان په شوه تحصیل کې ناسرګند وسلوالو یو ځایی کس وژلی او اته نور یې تښتولی دي. د سیمې پولیس وایي دوی یو تښتول شوی کس موندلی او عملیات یې روان دي. کورمه کې د سیاسي ګوندونو مخکښانو د جمعې ورځې په ضمني ټاکنو کې د درغلیو تورونه پورې کړي دي، خو د سیمې یو حکومتي چارواکي دا خبره نه مني. او پرون په کوټه کې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په اړه هم رپورټ لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، د شمالي وزستان د شوي تحصیل کې د دغه نامنۍ بیګانې پیښې په اړه د معلوماتو درکولو نه مخکې، نن سهار یوه بله تاسو په خبرونو کې واورېدل چې یوه پیښه شوې ده. په هم په شمالي وزستان کې پولیسو ویلي چې ناڅرګند وسلوالو د یو غیر حکومتي ادارې پر موټر ډزې کړې دي. څلور مېرمنې یې وژلې دي، موټر چلوونکي ټپي شوی دی. نو په دغه اړه را سره خپل خبریال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. وزیر صاحب، که تاسو د دې پیښې دغه راکړئ، معلومات راکړئ، مهرباني.
مننه بچا، بالکل. په شمالي وزیرستان میرلي کې نن سهار، بلکه غرمه، د شمالي وزیرستان پولیس او د غرنګ د انتظامی چارواکو په وینا او د غرنګ ځای ولس هم یا د سیمه اوسیدونکو هم د خبر پخله کوي چې په میرلي آی پی سیمه کې د یو ان جی او یا د غیر سرکاري ادارې کارکون کې سلور خزینه چې کمی دي نامعلومه وسلوالو په ډزو باندې وژلې دي، او د دوی چې کم د ګاډي والا ډرایور و هغه ژوبل شوی دی. پولیس وایي چې د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج کړي ده او پلاټنه روانې دي. خو دغه چې کمی خزینه وي دا په سیمه کې د 57 په نوم یو ان جی او یا غیر سرکاري ادارې و د هغه سره کارکون کې وي، او دوی به په سیمه کې د لاس جوړولو چې کم شایان دي یا دستکاری د هغه هنر به ځای انجونو ته خودلو. نن سهار هم د پولیسو په وینا دوی خپل سنټر ته روانې وي چې د ډیوټي پر مهال د ناصرګند وسلوالو لخوا پیټزې شوې دي. سلور وړه خزینه چې کم دغه کارکون کې په موقع وژلې دي چې هغه ډیډ باډیز یا جسدونه میرلي روختون ته راوړلې شوې دي. پولیس وایي چې دغه سلور وړه خزینه چې وي دا د بنو اوسیدونکو دي، او فلحال د دې پړه تر اوسه پورې کومه وسلوالې ډلې نه ده مللې، او پولیس هم سم دومره وایي چې د دوی تحقیقات روان دي. د دې سره سره په شوه کې یوه بله پیښه هم شوې ده چې زموږ په خپل پاغې پوره تفصیل سره راپور لرو.
او بالکل ډیره مننه، ډیره مننه وزیر صاحب دغه رپورټ مونږ ورپسې اورو. او پرون بیا د شمالي وزستان پولیسو انتظامی چارواکو ځای اوسیدونکو ویلی چې تیر شپه ناصرګند وسلوالو په شوه تحصیل کې یو کس وژلی او اته نور چې سرکاري مامورین او عام کسان پکې شامل دي هغه تښتولی دي. پولیس وایي د هغو شوو کسانو د مندلو خوشي کولو لپاره د دوی عملیات پیل شوي دي. په کامی سملا کې د شمالي وزستان استازي محسن داوړ مشال دوی ته ویلي چې حکومت د سیمې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی او خلک مجبور دي چې احتجاج وکړي. په وروستیو کې په شمالي وزستان کې د نامنۍ پیښې سیوا شوي دي، خو حکومت او پوځ وایي چې تر ډیره سیمه د وسلوالو لشتونه پاکه کړې او دغه هلې ځلې لا هم روانې دي. نو بیا به هم د عمر دراز وزیر دې رپورټ ته غوښ شو.
د ځلې انتظامیه پولیس چارواکي او ځایي خلک وایي چې تیر شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوانه ناصرګند وسلوالو تر اته پورې کسان اغوا کړي، یو یې په موقع وژلې. د دوی په وینا اغوا کړل شوو کسانو کې عام کسان او حکومتي چارواکي هم شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو یو افسر ایس پی انویسټیګیشن اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس، آرمی او ایف سی لګیا دي ناکه اچول شوې دا غوا شو کسانو د بازیابۍ لپاره عملیات روان دي.
قانون چې اطلاع مې نه شو دا په پولیس سره چې شو وا مې پارټي او مزید نن مبل اډم ورک اورتا دا ټول لګیا دي. سورس امام ډیپلوی کړی دي او سچ شروع دي ټول سړې ریکور شوې دي هغه لګ سټیبل نو او یو کو ډیډ باډي وا موکې ایویډنس نه ملایوي کې مو سرچ کو سورس ډیپلوید دي
د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاید علی خان هم مشال ریڈیو ته وویل چې یو اغوا شوی کس بازیاب شوی د نورو د بازیابۍ یا اغوا کارو د منګولو څخه د رخلصولو هڅه روانه ده. ځایی خلک وایي چې د شپې ناصرګند وسلوالو ناکا چولې وه، د مختلفو ګاډو څخه به کسان کوزول او ځان سره یې بول. په تختول شو یا غوښو کسانو کې یو د لوکل ګورنمنټ اهلکار، یو وکیل، یو انجینر، یو د صحت محکمې کارکوونکي او نورام ځایي او بهراني کسان شامل دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر ته پورې کسان اغوا کیږي، نامعلومه کسان نه کا چاوي، نو دا په امنیت سوالونه پورته کوي. نوموړي وویل چې باید ټولې امنیتي ادارې چمتو شي، اغوا شوي کسان دې زر تر زره بازیاب کړي، کنی ولس به مجبوره وي چې سړکونو ته وځي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې مسؤلیت نه دی قبول کړی. شمالی وزیرستان کې د نوړاندې د ناصرګند وسله والو لخوا په هدفي بریدونو کې ګڼ ځایي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په یو ځای تراته پورې کسان د نامعلومه وسله والو لخوا اغوا شوي، بول شوي او یو یې په موقعه وژلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو د اوریدونکو اوس د بلې موضوع په اړه معلومات درکوو. عوامي نشتل ګوند ویلي چې نن په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد دوی احتجاج کوي. نو په دغه موضوع د معلوماتو لپاره سره شبیر احمد جان چې زمونږ خبریال دی د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان، تاسو ته هم ستړي مشي او کراته ووایي چې د عوامي نشتل ګوند احتجاجونه په څه ډول دي، کوم ځای پیل کړي دي، په کومو کومو سیمو کې به د احتجاج کوي، جلسې به کوي، لاروین به کوي، د ګوند څه ویلي دي؟ تاسو تر اوسه پورې څه معلومات لرئ؟
پیونه چې کوم دی دا احتجاجونه دي، بلکې دا پیښور څومره هم پرسلبونه دي، دغه مخه ته دغه احتجاجونه اعلان شوي دي. په پاکستان کې سرخړ اسلام آباد کې دي، پیښور پرسلب مخه ته دا بخنه وړاندې اسلام آباد پرسلب مخه ته، دغه شان پیښور کې د پرسلب مخه ته، په چارپده کې، په مردان کې، په نوخار کې، په کوټه او کراچۍ ښارونو کې د ګوند دغه مشران تقریبا دوه بجې ټایم ورکړ شوی دی، او په چارپده کې یوولس بجې وخت ورکړ شوی دی دغه احتجاجونو. په چارپده کې دا مهال دغه د پرسلب مخه ته خلک راغونډ شوي دي، د عوامي نشتل ګوند ګڼ شمېر خلک راغلي دي، او دغه ګوند چې کوم مشر د صوبای صدر ایمل ولی خان بدل ته خطاب کې هولا نه درغلي. نو دغه احتجاجونه تقریبا دو بجې د پاکستان په دغه ټو خارونو کې د پښتونونو مخه ته اعلان شوی دی. جی
خا، تر اوسه چې د 400 کې لکه تاسو 400 کې شبیر جان، نو تر اوسه چې کوم ویناوي شوی دی د ګوند خلک سوې غړي سوې؟
بالکل، دغه اوسه پورې چې کوم ویناګان ته شروع دي، نه یوم دغه وې چیرې په پاکستان کې، بیا په خصوصي توګه بلوچستان صوبا، خیبر پښتونخوا چې کوم شامل شوی زبیر چې په دې ځای کې تر هغه خلک زپلې دي، خو بیا هم دلته کې ګڼ شمېر خلک چې کوم دی هغه بغیر د سوینه د کورونا لا پته شوی دي، کلونه وشو دوی هغه وختنه کوي کفرس کده کسانو کې دوی کې اغلاوی دي، غلطي وي، نو باید چې دوی د قانون مخه تراول شي، قانون صاف سره وکړي، چې کفرس کدي کې غلانه وي، چې خپل کورونه تر خوښ کړي، ځکه زیاتره خلک پکې د دې په وینا چې دا سری چې غریبانان دي، بے وسه دي، نو دا غوښتنې دې کړو چې نو لا خپل حقونه نور علاوه دا درکښو کسانو په توګه کې دې را خوشی کړی شو یاده او تم سفر کې شه عدالت ته وړاندې کړی.
او دا اوس په 400 کې کومه جلسه د غروانه د مظاهره دې کې څومره خلک شامل دي؟
د دې کې ګڼش مې خلک راغلي دي، زه به د وې مچې زماده اندازې مطابق دا خلک د 200-300 خلکو پورې وي، چې په کې د ګوند ټول هم شامل دي، اپ ټول هم شامل دي، او دا شانتي چې کوم د لادر کې شوی کسانو کورنې دي هغه هم پکې راغلي دي.
صحیح شو، ډیر مننه. په دې موضوع به تاسو نور معلومات درکو. او د روکل شو بلوچستانو کورنې وايي اسلام آباد ته چې د کوم هدف لپاره تللی ول پاره کې کامیاب شوی، البته دا به وخت ثابتوي چې حکومت خپل ژمنې پوره کوي او کنه. د ورکو کسانو شاوخوا شل خپلوان لکوټ اسلام آباد ته تللی ول چې دوی ول د فبرورۍ پر 11 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه کیناستل، ورسته په ډی چوک کې پرلت واه. دوی وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات او د خپل ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کوله. عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د ورکو بلوچستانو لسرزنای پرلت د فروری پر 16 نیټه له هغه وروسته ختم شو چې په 13 ورځو کې دوی له مختلفو وزیرانو سره ملاقاتونه وکړل. د احتجاج مشر نصر الله بلوچ کوله چې د ورکو بلوچستانو د منډلو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر دی. نوموړي د فروری پر 20 نیټه مشالې دی ټول دوی چې د کومو غشتونو په خاطر اسلام آباد ته تللی ول هغه حکومتي چارواکو په جدي توګه واورېدلې او د حلولو ډاډ ورکړ.
موږ ته
چې د هیواد آئینی مشر لخوا کوم ډاډ راکړل شوی دی او چې په څومره سنجیدګۍ زموږ غږ واورېدل شو نو له هغه مطمئن یو، خو اوس به ګورو چې دوی پر دې څومره عمل کوي.
نصر الله بلوچ وایي چې دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی د ورکو بلوچانو له کورنۍ سره ملاقات وکړي. ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي چې پکې کم بې ګناه دي هغه دې خوشې کړل سي او چې کم وژل سوي د هغو کورنۍ ته دې خبر ورکړل سي چې دارنګه هغه د ټول ژوند له اذیته خلاصي. د پوینا دوی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید، قانون وزیر فاروق نسیم، د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری او د لادرک کسانو پاړه د پلټونکو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د ورکو بلوچانو له کورنۍ سره اخیری لیدنه شیرین مزاری وکړه او د نصر الله په خبره هغه ورته د وزیر اعظم عمران خان پیغام وروړی وو.
شیرین مزاری راغلی وه او وی ویل چې وزیر اعظم راته حکم کړی چې دوی له ورسه او ووایه چې زه له دوی سره د ملاقات غوښتنه منم. د مارچ تر میاشتې پورې به له دوی سره ووینم. د ورکو کسانو په اړه به تر ملاقات پورې معلومات راغونډ کړو. هغې وویل چې وزیر اعظم هدایت کړی چې د ورکو کسانو فهرست هم ورڅخه واخله. دا یې هم راته وویل چې د جبري لادرکۍ په اړه د قانون جوړول په آخري مرحله کې ده او دا به هم منظور کړو.
آخري مراحل مې وو به هم پاس کرنے جا رہے.
تر حکومتي ډاډ وروسته د ورک کړل شوو بلوچانو کورنیو د فروری پر شلمه نیټه خپل لس ورځنی پرلت ختم کړ. د احتجاج د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ورغلي ول چې پکې د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز، د عوامي نیشنل ګوند میا افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پیپلز ګوند فاروق الله بابر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ او د بشري او مدني حقوقو سازمانونو فعالین او مشران شامل ول. مریم نواز تر ملاقات وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو باندې ژغ وکړ چې د ورکو بلوچانو شکایتونه دی واوري او دا ستونزه دی حل کړي. بلوچان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ورکو کسانو د منډور لپاره احتجاجونه کوي، خو دا دوم ځل دی چې دوی اسلام آباد ته تللي دي. د پرلت پر مهال د ورکو کسانو میندې، خویندې او مېرمنې په سخت یخ کې پر ډیچو کې شپه ورځ ناستې وي. په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم وه چې ورور حسان او د تره زوی حزب الله یې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې ورک دي. هغې د فروری په 28 نیټه مشال ریډیو ټول چې تر ټولو دردونکې شیبه به دا وه چې کله به ورغلی هر سیاستوال یا ملاقاتي ته دوی د خپل کس په اړه معلومات ورکول. حسیبه کمرانی وایي تر ټولو لویه خبره دا ده چې موږ تر تکلیف تیریږو، او کله چې تاسو تر یو تکلیف تیریږي او د هغه په اړه په وار وار چاته تفصیل ورکوئ نو تاسو تر هغه تکلیف په وار وار تیریږئ. هر یو درځي او پوښتنه کوي چې له تا سره څه وسول، او په بل معنی هغه پیښه چې تا ته یو ځل تر پیښه شوې وه هغه په وار وار له تا سره کیږي. په پاکستان کې یوازې بلوچستان نه بلکې ګڼ شمېر پښتانه او سندیان هم لادرکه دي. دوی د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د لادرکه کولو تورونه کوي، خو فوج او حکومت تل دغه سي تورونه رد کړي دي. په دې اړه د تحقیقاتو حکومتي کمیشن ویان فرید خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ورکو کسانو شمیره راغونډوي او تر اوسه د 400 لادرکه کسانو مقدمه حواله کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کراچۍ کې د جیو ټی وی او جنگ رسپانه پر دفتر د یو احتجاج پر مهال پرون بریج شوی دی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې پر یاد چینل سندیانو ته سپکاوی شوی دی. په کراچۍ کې د جیو نیوز بیورو چیف مشال لوی ته ویلي د فبروري پر 28 ماښام په کراچۍ کې د جیو نیوز ټی وی چینل او د جنگ رسپانه په دفتر مزارچانو حمله کړې او د دفتر ودانۍ ته زیان رسولی دی. د ده په وینا د بریج کوونکو تور بې ځایه دی. تفصیل نیاز علی راکوي.
په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف فهیم صدیقی مشال ریډیو ته ویل پرون د فروری په 28 ماښام په کراچۍ کې د جیو ټی وی چینل او د جنگ ورځپاڼې په دفتر مظاهره چانو حمله کړي او د دفتر ودانۍ ته زیان رسولې دي.
جس پروگرام اور اس کے ایک حصے کے اوپر اعتراض تھا اس اعتراض پر اگلے ہی پروگرام میں باقاعدہ وضاحت کر دی گئی تھی
دیوائی پہ جیو یا پہ جنگ چے کم تور لگولی کی گی جیو پہ حقی بخنا گوختی دا خوب یادو پر تولنیزو رسینیو دا جیو یاد پروگرام بدلی بدلی برخی را ٹولی کری دی او حقی دا جیو پہ زد کارولی دی خود دا جیو پروگرام دا سی ندے شوے سنگا چی دوی اڑان دی کڑے دے حقا ویل مظاہرہ چاند دا اتوار پہ رس پہ دفتر برید کڑے دروازی ماتی کڑی پہ کیمرمین او پہ دفتر کی بسات ان کو یہ گزارو نہ کڑی او یو سات پوری دوی زورولی دی
بھارتیوں کے دفتر پہ حملہ کیا ہے توڑ پھوڑ کی ہے شیشہ توڑ دیا باہر کا مرکزی دروازے توڑ دیا واک تھرو گیٹ توڑ دیا ریسپشن پہ آ کے حملہ کیا کیمرہ مین کو مارا ڈی ایس ایم جی کے سٹاف کو مارا
پا کراچی کے دا سندی قام پرس مشتاق سرکی او دا ہاگر ڈلی توڑ لگاولے چپ جیو نیوز دا سندیانو سپکاوے شوے تے دیوائی دا ٹی وی چینل یو کوربا ارشاد بٹی پا پروگرام کی دا سندیان پا سپک نم یاد کڑی دی پر جیو نیوز یو پروگرام کوربا ارشاد بٹی پر خبرونا کی ویلی وو
سندھ کے جو آپ کے جلسوں میں بھوکے ننگے آتے ہیں
پرسن کی چے کم خلق سیاسی جلسو ترازی حگا وگی تگی دی حگوئی تا حگا پیسی ہم نور کولے کی گی دکمی چوسرا لوس کی گی خوبیا انکر ارشاد بٹی پر خپلو دغ خبرو ہم پر جیو ٹیلی ویژن معافی غختلیوا بلخوا د کراچی پریس کلب عمومی سیکرتر رضوان بٹی د جیو نیوز او جنگ رسپانی په دفتر د حملی غندنه کړي او ویلی دی
مظاهره کو همیشه پر امن ہونا چاہیے
پر امنا مظاهره د هر چا حق ته خودلتا مظاهره چانو ودانه تا د ننوتلو هڅه کړي او د ودانه دروازې شیشي ماتي کړي او د دفتر په کارکونکو یې تشدد کړي دي رضوان بٹی زیاته کړي چې مشتاق سرکی چې د کراچی پریس کلب غړي دي پریس کلب انتظامیا د هغه ممبرشپ د ختمولو پریکړه هم کړي ده
جو ممبر ہے مشتاق سرکی اس کی ممبرشپ
دا کراچی پریس کلب عمومی سیکرتر ویل پا مشتاق سرکی اڑان دی ہم پا جرمن کی دا ککڑتیا تورنا لگی دلی دی چی حقا دا خبریالی پا محال دا سندی قوم پرستی پا نم سیاست کڑے او دا خلکو دا بدنامولو حسائی کڑی دا پا مشتاق سرکی دا دی اڑان دی پا زنو تورن کی مقدمی ہم جوڑی شوی او دا شپگ و میاشتو پوری پا زندان کی بند کڑی شوی ہمو او اس پا سو مقدموں کی پا زمانت خوشی دی نیاز علی مشال لیڈیو کراچی
په کورم کې د ان ای 1500 هلکې د شو زمینی ټاکنو زینو سیاسي او آزاد امیدوارانو تور لګولې چې په دغو انتخاباتو کې درغلې شوې دي دوی وایي د ټاکنو نتیجې نه مني او باید دغه انتخابات دوباره وشي بل خو چارواکي وایي په انتخاباتو کې هیڅ درغلی نه ده شوې دغه ټاکنو د غیر حتمی او غیر رسمي پایلو تر مخه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان بنگش دغه دغه ټاکنو ګټون کې ګرځول شوی دی نوموړی هم له انتخاباتي درغلیو انکاری دی طارق اورگزی معلومات راکوي
په کورما کې د اتوار پر ورځ د ان ای 1500 حل کې ځنې سیاسي او آزاد امیدوارانو ویلي چې تیر انتخاباته له درغلیو ډکول نو هغل ته د ټولټاکنې جوړ بیا وشي د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټکنې بدوي هیڅ کله ونه مني
دمو کا سم بی ووټینګ چوالو تا نه پرخلالو کته دې ورو ته ټلیفون وکړه هغه به څه اکشن نه خستاله کته سیول انتظامیا سره به ته رابطا وکړه هغه به څه اکشن نه خستاله او نه لور کې داسې طریقې سره لاګیاو چې په زور به مل به ورنه وتلو یو بار د سرکاري کا سره وته هغه به په خپل ته پیواله جیزه کې به وته ولا غواله ونه جیزه نه څنګه لوري حالت به په سٹومر ته دیپور ته په بیٹواله
بلخوا د الیکشن کمیشن ځای مشر ډیسټریکټ ریټرن افسر خورشید علم دا ټول تورونه ردوي او وایي هغل ته تیر انتخابات صحیح او شفاف شوي هغه زیاته کړه دا اختیارات ورسره نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي
الیکشن پروسه په کوم شکایت راتلو نه زمغه مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول به هغه په موقع ځان بچو لکه یو دې کې رش جوړ شوی دی پولینګ پروسس فلو دی او تر دې شکایت نه راغلی چې هلته چکا ریټرننګ افسر لکه بیرر بخشی دا کړی دی یا
انتخاباتو کې کامیاب شوی د پاکستان تحریک انصاف پارٹی لا ملک فخر زمان بنگش سره خبر وکړي نو هغه ویل لا بدبختانه په ملک کې داسې روایت جوړ شوی چې کله یو وګټي نو بل ور باندې د درغلیو تورونه خامخا لګوي هغه زیاته کړه کله چا سره د درغلیو ثبوت وي هغه دی عدالت ته یوسی
کوم هم و گٹی بل مخالف کینڈیڈیٹ سی ویغه د الزام لګی دا مخال ډیر زور دی دا بے معنی غونته خبره ده او کپتان دلیوی نو غی پراپر فورم شته دی غنی اسړی اپیل کوي شي ال تتلی شي
د جمعې پورس په شو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د قومي اسمبلی چوکې ګټلې ده او هغه د غیر ختمی نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 14900 یولس وټونه اخستی دی په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 15200 یو شپته دی طارق ورغزه مشال رادیو کورما
پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ له ډسکا سیمې دی د قومي سملای پر چوکې لسره زمینی انتخابات وشي د یاد ګوند مرستیال مشر ویلی د فبروري پر 19 هلته په زمینی ټاکنو کې درغلی شوې دي حکومتي ګوند تحریک انصاف د درغلیو تور ردوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکې ګټون کې نه دی اعلان کړی نور حال د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وهلی هغه خلک چې د غل غل ناری به وهلی نن په خپل غل ثابت شو دوی په 2013 کې هم ووټونه غلا کړیو او دا ور په ضمني انتخاباتو کې خو ووټونه څو چې د الیکشن کمیشن عمل هم غلا کړه نو موږ د خبرې پروند د پنجاب په سیالکوټ کې په ډسکا نومي سیمه کې کړی دی ډسکا کې د پاکستان د قومي سملی د خالی شوی په یو څوکۍ د فروری 15 ضمني انتخابات شوی دغه انتخاباتو نتیجه لا هم نه اعلان شوی ځکه هغه ورځ چې انتخابات وشو د شپې نه وخت د الیکشن کمیشن عملی د ووټونو صندوقچی دفتر ته د وړلو نه وړاندې په لار کې غیب شوی چې پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه غیبېدو ته نوم ورکړ چې د الیکشن کمیشن عمله غلا شو
کې دڅکا کې عوام نے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے
دا وای د ډسکا خلکو پاکستان او نړۍ ته ثابت کړ چې کله هم خلک ویک وی او نه یوازې رائے ور کوي بلکې درې حفاظت هم کوي نو هڅه ووټ غلا کول کې په ووټ غلا کول کې کامیاب کیدی نشي نه یوازې تاسو غلا ګرو ته ماته ورکړه بلکې د ډسکا نوخار او وزیر آباد خلکو ته سلام هم کوم چې تاسو هغه یری او تره ته هم شکست ورکړو چې کومه یره تره بغلا ګرو خوراوله د 19 فروری د الیکشن په دوران وزیر آباد او نوخار کې د نتیجو تر مخه دواړه حلقې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوارانو ګټلې د ډسکا سیالکوټ حلقه کې د انتخاباتو په وخت دزې شوې چې پکې د مریم نواز په وینا د دوی د ګوند یو ځوان مړ شو ورستو د الیکشن کمیشن د عملی شل افسران و تختول یا د دوی په وینا غلا شول نو پوره شل غنټې پس چې د عملی الیکشن کمیشن تب تر ته ورسیدا نو د میډیا د خبرونو تر مخه دوی ول لار کې د شپې دون او یا لړه زیاته و او دوی ته هیڅ په نظر نه ورتلل مریم نواز غوښتنه وکړه چې په ډسکا سیالکوټ کې د دوباره انتخابات وشي ځکه چې ټولو حلقو کې ټرن اوټ یا درای ورکولو فیصدی تر د 150 پورې و خو چې د کومو پولینګ سټیشنونو عمله تختول شوی و د هغې حلقو رای ورکولو شرعي 90% ته رسولي نو مانه دا چې غلا شوی ده هم پرون صحافي حامد بیر هم په ټویټر یو ویډیو شریکه کړی ده چې ورکه د ډسکا د انتخاباتو د پر د الیکشن کمیشن د عملی یو پرزیډینګ افسر په ویډیو کې خاري وای دته د یو استخباراتي ادارې یو تنول چې د دوی سره په غیر سرکاري ګاډي کې تر دفتر ځي او د ووټونو بسته به هم لزان سره په دغه غیر سرکاري ګاډي کې وړي خو دا ورته انکار وکړو د مریم نواز ډسکا ته پورتک او هغه ته په تقریر کولو د پاکستان د حکومتي ګوند وزیرانو لخوا هم ځینې ځوابونه دوی میډیا ته او ځینې په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې په د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري لیکلي ډسکا کې د سمدستي د نتیجو اعلان وشي د پی ټی د کارکونکو د صبر امتحان دی نه خستل کیږي احترام خو بیا د قانون وي او یا بدنون نن نه د مراد مسلم لیگ نن وو هم دا شان پورډس کا کې د الیکشن د غټلو داوا وفاقي وزیر شبلی فراس هم په خپل ټویټر پانه کړی دا او دی وای چې د دوی د پی ټی کاندید په وزره زیات اوټونو سره د انتخابات غټلی یاد دی چې پورډس کا سیالکوټ کې د ډزو او مرګ جوړ لیداوی د دوړو اړخونو لکه د پی ټی او د پی ایم ایل ان لخوا شوی او دوړو اړخونو په یو بل داوی کړی شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
قانونی لاري
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو
د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې هلته ناڅرګند وسلوالو د یو غیر حکومتي ادارې پر موټر ډز کړی دی چې څلور مېرمنې پکې وژل شوي او د هغوی موټر چلونکي ژوبل شوی دی. د دوی په وینا دا برید د سباون ادارې پر موټر په امیرالي کې شوی دی. بل پلو د شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې هلته په شور تحصیل کې هم بیګا ناڅرګند وسلوالو ناکه لګولې وه، یو کس یې وژلی او اته کسان یې نور تښتولی دي. او منیشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشی کېدو پر ضد نن په ملکي احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک نن سهار مشال رډیو ته وویل چې ګوند به په هر ضلع کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د لږ تر لږه بنیادي تعلیم په مورنیو ژبو کې ورکړل شي. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې پاکستان باید هلته د میشتو ټولو قانونو ژبو او کلتور ته وده ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ له ډسکا نومې سیمې دي د قومي اسمبلی پر چوکۍ له سره انتخابات وسي. د دې په وینا د فروری پر 19 هلته په ضمني انتخاباتو کې درغلې شوې دي. کورونا وایرس ناروغي په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه 14 تنه نور وژلې دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 1,180 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. او په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغي له امله د مړو شمیر نږدې 15,000 ته رسیدلی. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 1 ناوخته د مړو شمیر 4,098,880 ته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو لن خبرونه موردل سو بل موجود ملګرو ملتونو د اټمی څارنې ادارې مشر وای لیران او چارواکو سره یو موافقې ته رسیدل دي. رافیل گروسی په تهران کې د ایران د اټمی انرژي مشر علی اکبر صالحی سره د فبروري پر 1 ملاقات وکړ. په نه حال کې ایران او امریکا هڅه کوي چې لومړی مقابل لورې بیرته اټمی تړون ته ور وګرځي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل گروسی وای له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي خو کمې څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون 1 وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علی اکبر صالحی په ګډون د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. تهران خبرداري ورکړی چې روانونه د فبروري په 3 به خپل اټومي تاسیسات د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ وتړي که متحده ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري نه کړي. ایران له خپله اړخه په شوي تړون کې د شفافیت په هدف ژمنه کړې چې له خپلو اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارونکو ناڅاپي کتنې ته اجازه ورکوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل گروسی وویل تهران به هغه قانون عملي کړي چې د دې هیواد پارلمان 2 مخکې تصویب کړی او له مخې د اټومي خوندیتوب هغه زمیمه شوی پروتوکول ځنډوي چې له مخې نړیوالو اټومي څارونکو ته د ایران له اټومي تاسیساتو په لنډه موده او ناببره توګه د کتنې اجازه ورکوله. خو ښاغلي گروسی دا هم وویل چې د ایراني چارواکو سره په دې هم موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به تر 3 پورې د ایران د اټومي فعالیتونو د لازمې څارنې او تایید چارو ته دوام ورکوي. گروسی چې له ایران تر ستنېدو وروسته یې څرګندونې کولې وویل موږ پر هغه څه چې دوام کولی شي موافقه وکړه او زیاته کړه. په اوس وخت کې مهمه دا وه چې فاصله رالنډ کړو او رامنځته شوی وضعیت وژغورو. هغه وویل څارنه به کمه وي خو دا باید ومنو چې له دې سره بیا هم د اړتیا تر حده پورې د څارنې او تایید چارو ته اجازه ورکړل شوې ده. نوموړي دا یو موقتي تخنیکي تفاهم یاد کړ. تهران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر د سفر په ترڅ کې تهران او واشنگتن چې د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یې پر یو بل فشارونه زیات کړي ویلي چې د نویو خبرو ورې پرانستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وای تهران دغسې خبرو ته چمتو دی خو لومړی باید د دغه تړون ټول لاسلیک کوونکي خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. د ایران پرس تلویزیون د ښاغلي ظریف له قوله وایي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په تهران کې 2 وروسته تر هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر په تهران کې له چارواکو سره وکتل. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون 1 امریکایي CBS نیوز ته وویل چې ایران تر اوسه د امریکا د نوې ادارې غوښتنې ته چې د خبرو میز ته د بیرته راوګرځي ځواب نه دی ویلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بایډن دې ته تیار دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سخت محدودیت لګولو په چاره کې بیرته له ایرانیانو سره د خبرو میز ته ور وګرځي. د سولیوان په وینا دغه وړاندیز تر اوسه پر ځای دی، ځکه زموږ په باور د دې لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړون څخه وویست او بیرته پر تهران بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راهیسې په تدریجي ډول په کړي تړون کې یو لړ خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ اکا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې شو. په پکتیا کې د ځای چارواکو د پونتون د مسلانو استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد د یو آزاد بحث لپاره یو غونډه جوړه شو وه. دوی پکې ګډون وکړ. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخبرو، مدني فعالانو، د ټولنې له مخبرو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور حال له نجیب الله الوخی له اورو.
د پکتیا چارواکي وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، مشال راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیر کم موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوی دی چې ترسو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دی هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چا ته متوجه کیږي؟ د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پوهنتون استادان د پنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه خک ولسی چې د ولس ذهنیت جوړولو کې خرو لوبولسی او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای شي چې ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي، په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران تر رسولې، دغه هیواد سوال تکینولې. نو ټولو کلو غاړو مده غیلې د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې وغځي بلکه د نور ولایتونو په علمي، تحصیلي او خوانی زمواساتو کې هم ورته تیوریکی بحثونه جوړ شي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ ولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن وبخی هم دا راپورټ ته خدای دې ګوند پرون په کوټه کې یو د پښتو د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم وینا وکړه. د مورنۍ ژبو پر ارزښت رڼا واچولا او وی ویل چې هیڅ یو کام د خپلې مورنۍ ژبې ته د ارزښت او هغې ته د ترقۍ ورکولو پرته ترقی نشي کولی. په غونډه کې یو قرارداد هم وړاندې شو او پکې غوښتنه وشوه چې حکومت دې باید د ماشومانو زده کړې په دغوی د مورنۍ په مورنیو ژبو باندې جوړې کړي او دغه اسانتیا دې برابر کړي. تفصیل د ایوب ترین په راپورټ کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په اړه د یکشنبه په ورځ د کوټې د شروالۍ په دالان کې و دستور جوړ شوی و. په دستور کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو، کارپوهانو او سیاسي کارکونکو ګډون درلود. و دستور ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان څخه د مورنۍ ژبې پر اهمیت په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې په اوسني وخت کې په مورنۍ ژبه کې د زده کړو د اهمیت څخه هیڅوک انکار ارنسی کولای.
ترکی د قومونو به خپل جبه نس کېدلای. جبه د یو کام د ګډ شیانو دروازه ده. که پښتو جبه ستاسو دی ته د پښتو په پښتو نن دی خوان نه ستلای. که پښتو جبه ستاسو دی چې پښتانه اتل کې دی ناری او چې ستاسو دی ته په پوهنې چې دا تر نه خلک څه وای. او کله جبه نه وزنه ته د هر شی زبې به کېږي. موږ په نو کار کولو ته وایو چې د هر کام د جبه به احترام ده. د هر کام د جبه د لنګټړي د سپټرونه باندې د نیکرا باندې د عربی دی د هر څوک چې دی لکه ځان د پګړی عزت پرتا ګران دی د بل د پګړی به عزت کوي.
پر دې محل لیکوال او قانون پو اقبال قاسی اډوکیټ زیاته کړه چې پښتانه ترګر نه دی خو د یو پلان لاندې ترګری پر پښتنو تپل سوي ده.
د ډېر بد مرغه دا چې زما پښتو زما مورنۍ ژبه چې پاره کې زه ژاړم پاره کې زه خاندم نن دغه انسانان او نن هغه خلکو چې هغه دغه پښتو لفظ او ټکی لیدل نه غواړي اغه یو پښتو زبا او پښتو منجلس دا ترا جوړ کړی دی چې په نړۍ کې یو ځای څوک شینی د پښتو خبره کې نو دی دا وایي چې دا دهشتګرد انسانان دي دا د خلک دي چې دا پښتو وایي وا خلکو ته مجدا خبره کو چې چیر یو سړی د چا سره په شر په داوا مختصي نو الته یو بل سړی دا خبره کې چې یار دا خبره مکوا په پښتو کې خدا ترا نکیږي په پښتو کې هیڅ نه خلک خبري گنجائش نستا په پښتو کې هیڅ نه انصافي گنجائش نستا په پښتو
په دې دستور کې د یو پریکړلیک لاندې غوښتنه وسوه چې په پاکستان کې د یو ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو لپاره عملي ګامونه پورته شي.
پښتو دې د پښتونخوا په ټولو ښوونځیو کې د پښتنو ماشومانو د زده کړې او ښوونې ژبه ومنل شي. د نن دغه درنه غونډه په 2014 کې د علاقي واکدارانو لخوا پښتو، بلوچي، براوي، سندي، پارسي، پنجابي او نورو ټولو مورنۍ ژبو په ښوونځیو کې د کولو او دغه د پاره د یک یعنی دوه جوړولو کار ته په ډیر درنښت ګوري او هیله څرګندوي چې دا کار پر پراخولو او ښوونځیو په بشپړ توګه په مورنۍ ژبه کې کولو د پاره د نور ګړندي او پرمختګ ګامونه واخیستل شي.
د دې خلمخه کله چې محمود خان څخه وینا کوله نو هغه په وزیرستان کې پر قبایلی جګړه باندې سخته خواشنی څرګند کړه او غوښتنه وکړه چې پښتانه د پخپلو کې جنگونه بند کړي.
ورمره په وزیرستان کې دوه تانی په ټول کې برات دي او وزیرو پرمځته باندې جوړ کړی ده خلک د پرور ورځ لای سر راوتل دي میزایلون دي توپک دي د دنیا جهان په دورز ده د امبلک دي کوبل خانه ده د امبلک دي کوجل ده د پوجونو چی چی جرنیل صاحب ته نه خبر دا ایسا مشر ته نه خبر عمران خان ته په دې لګای چې نشته ګټي کې پیپل پارټي ګټي سړی ولنا وکیل دی مثالونه دی بد اورز ده ورور کمش په زور سره جنگوي ته بیا ولکه پر ما خوند واخه پر پاکستان خوند واخه دا رګ نسکی دا موږ له سره جنگوي
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ پر مهال په خپل پیغام کې ویلي دي چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی او د بلوچستان حکومت و ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکول لپاره ډیر زیار باسي او هیله ده چې دا کار به ډیر زر پیل شي د دولې وړ ده چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونسکو په کال 1999 کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د جوړولو پریکړه کړې وه دغه وروسته هر کال یوشتم فروری د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم په ډیر درناوي سره لمانځل کیږي
د ایوب ترین رپورټ د فبروري 28 چې پرون و هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي کله چې د پاکستان خپلواکۍ یو کال وروسته په 1947 زیږدیز کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازینی ملي ژبې په توګه اعلان کړه نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړل او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکو ژبه بنگالی دې هم ملي ژبه وګرځول شي وروسته د 1952 کال د فبروري 28 چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو مظاهره کوله نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول د مورنۍ ژبې ارزښت او دغه مظاهرې قربانانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فبروري 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده کله چې زرګونه کال وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو لپاره درسونه ورکول کېدل او د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې
د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ورنېڅید
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوس په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دي ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی ګانو او د ریډیو ګانو د دی پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسی نو اغلتا دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګندي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 209 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 18 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړونکو لمخي د افغانستان لا اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبه حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه تر رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 7 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. کڅم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پانی رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هرڅ سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولی شوي. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت ته راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقي ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسه د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو د انکشاف ډیر سریع دی په اخري 30 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلی دی چې د ډیرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، مخصوصا د اخري 30 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډیر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سوله.
د اتنولاګ لچرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو،
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.